درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو د راټولولو کنفرانس جوړی شي. یو شمیر افغانانو د خواله رسنیو له لارې د افغانۍ پر ځای د پاکستانی روپیو د ترویج پر ضد هڅې پیل کړي.
افغانان یو دلته افغانستان د بعد افغانۍ پیسې استفاده سي مشکلدار نه غوړو.
زلمی خلیلزاد وایي امریکا بل افغانستان د خلکو د ایستلو هڅو ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې پرون د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د نومونو په یادولو د هغو شلم کلین اول منزل شو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه. جرمني وایي پرون له افغانستانه 15 اتباع ووتل او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په تړاو پر ولسمشر بایدن انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خرابېږي نو هیڅ یو گاونډی به له ناوړه اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګه زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپلواک او په دې هېواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډېر دردونکی بشري وضعیت یې رامنځته کړی چې کیدای شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې ښکیل دي. په تېره بیا د هغو چې د په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د ستونزو حل لاری ولټوي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی وایي لکه چې طالبانو کابل نیولی متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد درمل او نور مواد افغانستان ته لیږلي دي. د جی ای ا سی د کمپنۍ سیمه ایز مشر ابراهیم معروفي وایي د سپتمبر له 3مې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیستی او تر اوسه په 1100 الوتنو کې 255 ټنه خوراکي مواد او روغتیایي توکي دې هیواد ته لیږلي دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په متحده عربي اماراتو کې میشت دغه کمپنۍ د 2000 شلم کال د نومبر له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پر مخ وړي. د راپور له مخې په دغو مرستو کې د غوی غوښه وچې شیدې د پخلي غوړ او روغتیایي توکي شامل دي. متحده عربي اماراتو او قطر په وروستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 استل شویو کسانو په څلورو کې درې برخې ته په خپله خاوره کې د موقتي اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایي شرکت په دوهمه چارټر الوتنه کې د کابل له هوایي ډګر د جرمنی 15 اتباع او د هغوی کورنۍ استل شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت جو ویاند پرون شنبه د جرمنی ډی پی خبري اژانس ته وویل چارواکي په دې کار کې چې د جرمنی نور وګړي هم له افغانستان وباسي. د راپور له مخې د پنځشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګره د خطر په لومړنۍ چارټر الوتنه کې د جرمنی 15 به ایستل شوي وو. د تیرې میاشتې په پای کې د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا او متحدانو د پوځي عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د جرمنی او امریکا په ګډون یو شمېر لویدیځ هېوادونه هڅه کوي چې خپل وګړي او له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایډن پر ادارې انتقاد وکړ. ټرمپ چې د 2006 کال په فبروري کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، پرون شنبه پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو له 6 کالیزې سره څخه په استفادې د بایډن اداره بې کفایته وبلله چې د ده په وینا له افغانستانه په بیرونکي ډول امریکایي ځواکونه وویستل او په دې هیواد کې د امریکا اوږده جګړه په لیونتوب سره پای ته ورسوله. ټرمپ د نیویارک د پولیسو له ماموریت څخه د کتنې په مهال وویل، په هغه بڼه چې موږ له افغانستانه ووتو داسې ښکاري چې تسلیم شولو. له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د روان کال د مې میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه وتلي وای، خو ولسمشر جو بایډن دغه نیټه د 3 اگست میاشتې 1 ته وغځوله. د ملګرو ملتو د اتمي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اتمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې رایفل گروسی و په تهران کې د ایران د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې له رئیس محمد اسلامی سره وګوري. ښاغلی گروسی داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستي راپور کې پر ایران انتقاد کړی او ویلي دي چې تهران د فبروري له میاشتې راهیسې له اتمي تاسیساتو د دې ادارې د څارنې په وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي، خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کوي چې هیواد یې شفاف چلند کړی دی. د امریکا متحده ایالات او اروپا هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اتمي تړون بیرته احیا کړي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو په برخه کې د یوه ترانزیت یا د صادرونکي هیواد په توګه پاتې شي. مرکل چې د رواني سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به خپله دنده پرېږدي، دغه څرګندونې پرون شنبه د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره په وارسا کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. میرمن مرکل چې 14 کلونه د جرمني د صدر اعظم دنده مخته وړي، د رواني سپتمبر میاشتې په 6 له پارلماني انتخاباتو وروسته خپله دنده پرېږدي. نوموړې په دې وروستیو کې له امریکا سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې مسکو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت سریم 2 په نوم د ګازو د جنجالي نللیکې د لیږدولو چارې بشپړې کړي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمای کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکرار او د خبرونه پرون مازیګر د 2 او 3 ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و. موضوع د سپتمبر د 11 پیشي او پر افغانستان اغیزې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو د قربانیانو 6 یاد تازه کړ. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې راپورونه لرو، خو د خبرونې لومړی موضوع په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی شوی. ټاکل شوی دی چې ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرانس جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرانس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرانس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار یې کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کنفرانس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او زن پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتریش په یوه ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې پخپله هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي، تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل، نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 444 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس یې کنګل کړي استثنایي آزادی کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تېره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تېره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې وزګار دي. د ازادي راډیو یو اورېدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي.
در خبرې کوم د لغمان نه، هېڅ کاروبار نشته د وروره، در په دریو خاورې په سر یو، یا خو به بس سبوی ځو او بس خپلو دیوالو ته م تکیه ولې، غرمه راځو ډوډۍ نه یي چې شی نه یي، بیا مازدیګر ځو ماښام راځو، د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 18 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هېواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
یوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو څنګه به تاګر مریض راغی؟
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
یوش میر افغانانو تندشته پیدا شوی چې له پاکستان سره په روپیو سوداګری راکړه ورکړه به په هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی روپیو چلند عام کړي. دوی په افغانستان کې د پاکستانی روپیو د رواجېدو د مخنیوي لپاره په خواله رسنیو کې یو هشتګ پیل کړی دی. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
افغانۍ زموږ ملي هویت د هغه هشتګ د چې لتیرو دوه ورځې څخه په خواله رسنیو کې د ډېری افغانانو لوري کارول کیږي. دوی وای په خواله رسنیو کې لدی هشتګ کارول څخه موخه خپل ملي هویت افغانۍ ته کمپاین کول دي. خوایدا چې موږ له هیڅ ګوندی هیواد سره د افغانۍ پر ځای په پردی کرنسي راکړه ورکړه او سوداګري کول نه غواړو. د غزنی ولایت یو ځوان عبدالرحیم چې په خواله رسنیو کې فعال دي وای موږ نه غواړو چې خپل ملي هویت له لاسه ورکړو، موږ په ډالر او بیا هم په افغانۍ له نړیوالو سره سوداګري غواړو، په هیواد کې په افغانۍ راکړه ورکړه
موږ غواړو چې موږ په هیواد کې موږ افغانان یو، دلته افغانستان دی بعد افغانی پیسې استفاده سي، موږ کلدار نه غواړو او نه هم منو چې مثلا د شیان د اخستلو لپاره یا د خرڅوالو بیرته اخستلو موږ کلدار استفاده کړو.
قربان علي هم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، هغه ازادي رادیو ته وویل
با افغانستان باید پولی کلدار پاکستان
با افغانستان که باید پاکستانی روپی و نکارول شی. موږ نړیواله سوداګری په ډالرو او یا هم په خپل ملي کرنسی افغانی غواړو، باید افغانی و کارول شی،
باید پول افغانی استفاده شنه.
دغه هشتګ له هغه وروسته په خواله رسنیو کې فعال شو چې د پاکستان د مالی وزیر شوکت ترین وویل غواړي له افغانستان سره سوداګري د ډالرو او افغانۍ پر ځای په پاکستاني کلدارو پر مخ یوسي. تر اوسه پورې د هلمند، کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ تر څنګ په پاکستاني کلدار هم راکړه ورکړه رواج لري. قاسم تر اوسه پورې طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هغوی فرهنګي کمیسون مرستیال احمدالله وسیق پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په هیواد کې به ټوله راکړه ورکړه په افغانیو کېږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستاني کرنسۍ وي. هغه زیاته کړې هیڅ کله به داسې پرېکړه ونشي چې زموږ د هیواد د مادي او معنوي ګټو په زیان وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس په هم له ازادي راډیو واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په رپ کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم یې نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو دوو لسیزو ډېره لویا لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور، په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلي ټکولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته به درناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالاتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او دا موضوع یې په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بېساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکی و. د ګارډین د راپور له مخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بي پیلوټه الوتکو، کښتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه همدې قراردادیانو برابرول او همداراز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژۍ پورې ټول لوجستیکي خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور له مخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحدو ایالاتونو په افغانستان کې له 2500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله دوه ځلې زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسیدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د امریکا متحدو ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شل کلن یاد تازه کړ. په دې مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن خلک یووالی او پیوستون ته وروبلل.
په نیویارک کې د سپتمبر د 11مې بریدونو د قربانیانو په یاد مراسمو کې ګډونوالو د سهار په 2:00 او 46 دقیقو د یوې شېبې لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا هماغه وخت و چې شل کاله مخکې په همدې ورځ الوتک تختونکو لومړنۍ الوتکه د نړیوالې سوداګرۍ له دنګې ودانۍ سره وجنګوله. په دغو مراسمو کې چې 4 ساعته دوام وکړ، د امریکا ولسمشر جو بایدن او پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او بل کلینتن هم ګډون کړی و او د وژل شو 2600 قربانیانو د کورنیو غړو د خپلو عزیزانو نمونه واخیستل.
Faustino Apostle Jr.
Frank Thomas Aquilino.
پر نیویارک سربیره په دوه نورو ځایونو دفاع وزارت یا پنتاګون او پنسلوانیا کې چې هغه مهال القاعده شبکې په نښه کړي وو هم د دغو تروریستي بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم ترسره شول. ولسمشر جو بایدن په هغه ویډیویي پیغام کې چې سپینې ماڼۍ د سپتمبر د 11مې په مناسبت خپور کړی وویل چې دغو تروریستي بریدونو په خلکو کې د ملي یووالي او پیوستون یو واقعي حس پیاوړی کړ. بایدن له خلکو وغوښتل چې هغه پیوستون چې د دغو بریدونو په ناولې ورځې ښودلی و ښکاره کړي. هغه زیاته کړه چې یووالی او پیوستون د امریکا د لوی قدرت یو محور دی او باید زیانمن نه شي. د سپتمبر د 11مې د بریدونو سګنی مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا څخه باندې یوه اونۍ مخکې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوه او طالبان چې رژیم یې شل کاله مخکې امریکا نسکور کړی و بیا واک ته ورسېدل. امریکا شل کاله مخکې پر افغانستان پوځي حمله د دې لپاره وکړه چې هغه مهال د دغو بریدونو اصلي طرح د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په دې هیواد کې اوسېده. د نیویارک جګپوړو چارواکو هغو اندېښنو ته په پام چې وایي بیا د افغانستان خاوره د ترهګرو په ځاله بدله نه شي او امریکا ته ګواښ متوجه نه کړي وویل چې امریکا ته داسې یو ګواښ په اوس وخت کې نه دی متوجه. د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول.
لکه څنګه چې مو واوریدل شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلیو نولسو ترهګرو د امریکا د متحدو ایالتونو په خاوره کې خونړي بریدونه وکړل. دوی په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې پکې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دې بوښتونکو پیښې د امریکا د متحدو ایالتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
دا سی و ورځ چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې نونس غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه ترسره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکي پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 بجې او 46 دقیقو یو سپرلی وړونکي ډیجیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمانڅکي چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې ښایي دا یو بده تصادفي پیښه وي، تر هغې چې ولس دقیقې وروسته دویم الوتکه د جنوبي اسمانڅکي ودانۍ سره په دوړو کې پټ. یو عیني شاهد وایي، ما هیڅکله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګېدل، هر څه ویجاړ شول. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باستن نه الوتې وي. په هر یوه کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدلې کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووژل شول او ډېر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپیژاندې عیني شاهدې وویل،
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني ښوونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته وویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي، بوش ملت ته لنډه وینا
وکړه. ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ، خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وې. یوه له دوی څخه د واشنګټن ډی سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل،
ټول هغه څه چې ما واورېدل یوازې ژغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانیو کتنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:59 جنوبي څلې ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناستې سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی یوې ډلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنګولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 10:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنګول شوې وه هم راونړېده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروشونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکوونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سمدستي وروسته د ملکي خلکو د مرستې او ژغورنې لپاره دغلته ورټول شوي وو. دا چې تر مځکې لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړېدلو اسمانڅوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړېدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک ښاروال وویل
دا وحشتناک دي، ویجاړۍ وحشتناکې دي. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وژغوري. دا به یوه اوږدمهاله هڅه وي.
د مړو شمېر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې یې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟ سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي، دا بیخي ډېر دي، له حده زیات.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي و پیشندل. يرغمل لیونکو چې د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې وه. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډېره د القاعده شبکې د سعودي ټبرې مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. د امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و، د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیژند. د اکتوبر په 8 ولسمشر جارج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پر ضد چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 11 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښه په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوه. دا سیاوه سر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 11 نیټې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ تاریخ بهیرې بدل کړ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوش وم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روان خبرونه په دوام کې ترشنا اسمانلاندې خبرونه لرو. د خبرونه پرون د ماسپخین له دو تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و او موضوع یې هم د سپتمبر د یولسمې نیټې پیښي او پر افغانستان اغیز. اوس د لنډو خبرونو نوبت توجه مو ورته غواړم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې